לאמריקה רג רדיו אשנו
ואשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדוי
هلمند ولایت کې د سړک غاړې د ماین د چاودنې لکبله اتلس کسان وژل شوې دي. د جنوبي کارولینا د پیخي روسته ولسمشر اوباما په امریکا کې د وسلې په مسلې د بحث غږ بیا کړی دی او پوتین وایي چې روسیا تیرې کوونکی هیواد نه دی بلکې خپلې ګټې ساتي. السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنه رانا یوسف سي او حسیب الکوزه د دې وخت خبرونو سره تاسو ته هر کله وایو
په هلمند ولایت کې د سړک غاړې د مایند چاودنې لکبله تلس کس وژل شوی دی. د رسیدلو رپورټونو لمخې د هلمند ولایت د مرجه ولسوالۍ په تاریخ ناور سیمه کې د ماین په چاودنې کې تلس کس وژل شوی دی او 15 تنه نور ټپیان دي. د سیمې څخه زموږ خبریال عزیز الله پوپل وایي چې برید هغه مهال رامنځته شو چې یو موټر د سړک غاړې پر ماین ور برابر شو. په وژل شویو کسانو کې ښځې، ماشومان او موسینه کسان شامل دي چې ټول د څلور کورنیو مربوط و.
اجرایی ریاست د ولسمشر غنی د تیر شپې د اعلامې په تړاو چې په یو میاشت کې د نن نه بعد د پارلماني ټاکنو نیټه معلومیږي مخالفت وخود. د اجرایی ریاست ویان مرستیال جاوید فیصل امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې په یو میاشت کې دننه ټاکنیز اصلاحات امکان نه لري چې راشي، نو په دې خاطر په یو میاشت کې دننه دا ممکنه نه ده چې د پارلماني ټاکنو نیټه دې معلومه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی تېره ورځ د پارلمان د کار د غزیدو په تړاو یو اعلامیه خبره کړه. په دغه اعلامیه کې د پارلمان د کار د غزیدو تر څنګ ولسمشر ویلي چې حکومت ژمن دی تر څو د مسؤولو مراجعو له لارې په یو میاشت کې دننه د پارلماني ټاکنو وخت ټاکنیز تقویم وټاکي. په انحال کې د افغانستان پارلمان د ولسمشر غنی دلایل چې ولې پارلماني انتخابات په خپل وخت نه کیږي منلي دي.
د افغانستان د باندنیو چارو وزیر د خپل کار د لومړیو سلو ورځو رپورت وړاندې کوي. د افغانستان د باندنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي د خپل کار په لومړیو سلو ورځو کې د هغو ستراتیژیکو همکاریو د سندونو د موادو پر عملي کولو کار کوي چې افغانستان د بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک کړي دي. شغلی ربانی وایي د افغانستان د باندنیو چارو وزارت د بهرنیو اړیکو په برخه کې په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې د یو شمېر هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو له چارواکو سره ګډ کار پیل کړی چې د اوږدمهالو همکاریو سندونه ورسره لاسلیک شوي دي. شغلی ربانی چې نن د شنبې په ورځ په کابل کې سل ورځنی کاري پلان تشریح کاوه وویل د امریکا او افغانستان ترمنځ ستراتیژیکو همکاریو د سند د تطبیقولو دپاره یې په بهرنیو چارو وزارت کې یو کاري ټیم جوړ کړی دی. دغه راز باندنیو چارو وزیر وویل چې هڅې روانې دي چې افغانستان د شانګهای د سازمان غړیتوب هم ترلاسه کړي او په دې برخه کې د دغه سازمان یو شمېر غړو هیوادونو ورسره د همکاریو ژمنه هم کړې ده. په همدې توګه ښاغلی ربانی په دې غونډه کې د افغانستان د دریو سفارتونو او یوې نمایندګۍ د تړلو یادونه هم وکړه. ښاغلی ربانی وویل چې پریکړه کړې ده چې د اسلامي جمهوریت سفارخانې په برازیل، سویلي افریقا او هنګري کې وتړي. ښاغلی ربانی وویل چې بهرنیو اړیکو او د هیواد د اقتصادي حالاتو ته په کتو سره دغو سفارتخانو له یوې خوا مدیریت نه درلود او له بلې خوا لګښتونه یې له عایداتو څخه ډېر زیات لوړ و. د دغو سفارتخانو د کار مسؤلیت یې نورو نږدې سفارتخانو ته ورسپارلی دی.
د امریکا متحده ایالاتو د بوکو حرام د افراطي ډلې لخوا برید چې په کې 38 کسه وژل شوي دي غندلی دی. دغه برید د نایجیری په جنوب کې شوی دی. په یو بیانیې کې چې د امریکا د باندنیو چارو وزارت خپره کړي د دغه وزارت بویان جان کری ویلی دی چې بوکو حرام په نارینه و ښځو او ماشومانو باندې د هغوی په کورونو، ښوونځیو، د عبادت او د کار په ځایونو کې بې شماره بریدونه کړي دي. د امریکا متحده ایالات دې ته ژمن دی چې په سیمه کې د حکومتونو سره له نږدې کار وکړي چې د دغې افراطي ډلې لخوا متوجه ګواښ د بېخ ویستلی شي. وروستي بریدونه د پنجشنبې په ورځ د نایجیر د دفاع د سیمې په دوو کلو کې وشول چې د نایجیریا سره سرحد ته نږدې پراته دي. دا په نایجیریا کې مېشت بوکو حرام وروستۍ بریدونه دي چې د هغو هیوادونو دننه کوي چې د نایجیریا د پوست سره یو ځای شوي او د بوکو حرام د ډلې په ضد مبارزه کوي. چاډ، نایجیر او کیمرون د بوکو حرام د ډلې د ځپلو لپاره د نایجیریا سره لاس یو کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوبي کارولینا د ایالت د کلیسا د پیښې د قربانیانو د کورونی په اقدام باندې ډیر متاثر شوی دی چې وايي حقوقي آماده دي چې هغه کس وبخشي چې د دوی د کورونی غړي وژلې دي. ولسمشر اوباما پرون د جمعې پر ورځ ویل چې د قربانیانو د کورونی دریز چې وايي مجرم بخشي د یو غیر قابل تصور ایمان استازیتوب کوي او همدغه د امریکا د خلکو شیګنه ده. پرون د جمعې پر ورځ مشکوک ډیلان روف محکمې ته حاضر کړل شو او د نو قربانیانو د کورونی غړو هغه مخاطب کړ او مخامخ خبرې ورسره وکړې. روف د بندیخانې څخه د ویډیو کانفرنس د لارې په محکمې کې برخه واخیسته او په ویډیو کې ملمدي چې دوه تنه وستوال ساتونکي شاته ولاړ دي.
د جنوبي کارولینا په کلیسا کې د بریدروس د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وسلو د ساتلو په قانون کې په ملي کچه د اصلاحاتو په حق له د بحث غوښتنه یو ځلې بیا وکړه. ښاغلی اوباما چې د امریکا د کالیفورنیا د سان فرانسیسکو په ښار کې د ښاروالانو په یوې غونډې کې خبرې کولې په دې باندې ټینګار وکړ چې باید د وسلو په حق له خبرې وشي چې یو حل لاره رامنځته شي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې شرایط دا ایجابوي چې د وسلو د موضوع په اړوند اقدام باید چټک وشي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه تورنه رد کړل چې وایي هیواد یې تیری کوونکی دی او پر دې باندې ټینګار وکړي چې روسیې یوازې خپلې ګټې په قوي ډول بیان او په ډاګه کړي دي. ښاغلی پوتین د څرګندونې د سنټ پیټرزبرګ په نړیوال اقتصادي فوروم کې د سوالو ځواب په یو غونډه کې وکړې. ښاغلی پوتین د فرانسې د پخواني ولسمشر فرانسوا فیلان پښتونو ته ځواب وایي چې ول روسیې په دې وروستیو کې خپل په چلندګي زیاتۍ کړی دی. د رواني اونۍ په پیل کې ولسمشر پوتین اعلان وکړ چې د روسیې پوځ به خپل اټومي دستګاوي په بین القاروي توغندیو سنبالې کړي. د روسیې لخوا دغه اعلان د ځینو لویدیځو مشرانو د سخت غبرګون سره مخامخ شو. د ناټو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ دغه اقدام اټومي قوت ښوونه وبلله او زیاته یې کړه چې دا کار خطرناکه او بې ثباته کوونکی اقدام دی.
ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما راتلونکي میاشت ایتوپیا ته سفر وکړي. ولسمشر اوباما لومړنی برحال امریکایي ولسمشر دی چې د افریقایي هیواد ته چې د افریقایي اتحادیې مرکز هم دی سفر کوي. ولسمشر اوباما به کینیا ته د مخکې اعلان شوي سفر نه وروسته د ایتوپیا پلازمینې اودیسا بابا ته لاړ شي. په ایتوپیا کې به ولسمشر اوباما د حکومتي مشرانو سره وګوري او وروسته به د افریقایي اتحادیې د مشرانو سره وګوري. کینیا ته به چې د ولسمشر اوباما پلرنی ټاټوبی دی هم د ولسمشر سفر د امریکا د برحاله ولسمشر په توګه لومړی سفر وي. د یادونې وړ ده چې سپیډي ماڼۍ د تیر کال د اګست په میاشت کې د افریقایي مشرانو د عمومي غونډې کوربتوب وکړو. د دې غونډې هدف دا و چې د امریکا او افریقا د وچې اړیکې قوي شي.
او نن د شنبه ورځ د جون 6 نیټه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یو ان ایچ سی آر په خپل یو نیو ریپورت کې وایي چې د تیر کال په پرتله په نړۍ کې د کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. تیر کال په نړۍ کې یو 15.2 میلیونه کسان مهاجر و او سږ کال دغه شمیر نه 15.5 میلیونه کسانو ته رسیدلی دی. یو ان ایچ سی آر وایي چې دغه کډوال د مسؤولو سیمو په لټه کې د خپلو کورونو څخه د جګړې په خاطر تښتیدلی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د کډوالو نړیواله ورځ د امریکا د متحده ایالاتو لپاره یو پر ځای موقع ده چې په نړیواله ټولنه کې د خپلو ملګرو سره یو ځای د دې کډوالو هر یو ارزښت، شان او وړتیا ته احترام وسي. ملګري ملتونه وایي چې په نړۍ کې په هر یو 122 کسانو کې یو کس یا کډوال دی یا سیاسي پناه غوښتونکی دی او یا هم خپل کور بې ځای شوی دی. چې کله کډوالو یو هیواد وای نو د نفوس په لحاظ به د نړۍ 24 غټ هیواد وای.
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو سبت شوی خبرونه پیلېږي. پدې خبرونه کې مونږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخستې.